سلامونه او نیک هیلې په دې خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم د لغمن ولی وی یو سلول لس هغه کسان چې په کیلوړ پوری امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور چې لوسلوالو طالبانو سره مقاومت نه دی کړی نیولی او کابل ته د تحقیقاتو لپاره استولی دي
د امنیتي ملي د ماوین یو پراتیکو په شمول یو سلول لس کس هم دا وسه کتار دي کابل کې منتقل
په دې اړه چې په دغه سم مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوسره مبارکه کړي
هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي دوی ته جزا نه ورکول کیږي
د خوست د لری پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو دوه لسیزو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی
موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې د یو د ورځې مریض بستر شي
او دا به هم واوري چې ایټالیا د 2020 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله کولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی
د افغانستان سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو د تیرو شلو کلونو پرمختګ تر ګواښ لاندې دی افغان حکومت وایي د فاریاب نوې والی کابل ته نه دی راغوښتل شوی او اروپایي چارواکو منسک ته د یوې الوتکې راښکته کول دولتي شکماري بللې بشپړ خبرونه د لغمان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د لغمان پر مرکز مهترلام او نورو سیمو د طالبانو بریدونه په شاتمبولې دي د لغمان امنیت قومندان نن د لغمان د امنیت ډاډ ورکر لطف الله کامران نن سهار ازادي رادیو تویل په بیگانه جګړه کې طالبانو ته درنه تلفات اوختی دي د لغمان ولی رحمت الله یارمل په یو ویډیو کې چنن خبره شو ویلي چې د ملي امنیت د اپراتیفي مرستيال په ګډون لسلو زیات پوزي چارواکي د وظیفوي غفلت لکابل د تحقیقاتو لپاره کابل ته استول شوې دي
د امنیت ملي د ماوین او پراتپی په شمول یو اصول لاس کس هم دا وسه کتار دي کابل کې منتقل شل کال غصبونه وکړه پیسې پیدا کړې پرتبه واسطه تر یو ځای بل ځای ورسېدل نن ټاک په بادپښ کې نه دي سوي د تر ماتیر
د طالبانو ویاند ادا کړی چې دوی په تیرو شلو ساعتونو کې د دولتي ځواکونو اوه دیرش پوسټې په لغمان کې نیولې دي زبیح الله مجاهد پر ټوټر لیکلی چې د طالبانو د بیگانه یو حملو هدف د مهترلام نیول نو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د فاریاب نوې والی محمد داوود لغمنې کابل ته نه دی غوښتل شوی او نو موري لا هم په خپل دنده ده د دې ادارې ویاند نرګس مومند ال ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه ادعاوي ناسمې وبللې چې ګنې خغلې لغمنې کابل ته راغوښتل شوی هغه مومند وایي هڅه روان دي چې په فاریاب کې رامنځته شوی ستونزې د خبرو لاله حل شي لکه مخکې پر ټلونیزو رسنیو داسې راپور نه ورکړل شوی و چې خغلې لغمنې کابل ته غوښتل شوی او د ملي اسلامي جنبش د مشر عبدالرشید دوستم او حکومت ترمنځ د یوې موافقه په اساس د نوي والی تر ټاکنې پورې به د فاریاب مرستيال والی چارې پر مخ بیایي د فاریاب د ولی په توګه د خاغلی لغمانی لمعرفي کې دوروسته د ولایت ګنش مر خلکو ل د پریکړې سره د لاریونونو په ترڅ کې مخالفت وکړ د افغان نړیوال سازمان یوې چارواکي خبرداري ورکړی چې د افغانستان د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې تر ګواخلاندې دي د اندېښنې داسې محل سرګندېږي چې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د آسیا پاسیفیک څنګه مشرې یمینی مشره په یو خبر پانه کې چنن خبره شوې ویلي افغانستان هغې خوا ته روان دی چې په نتیجه کې کېدای شي د خځو او نجونو د حقونو په برخه کې د تیرو دوه لسیزو پرمختګ له ګواښ سره مخامخ شي په بیان کې یادونه شوې چې په قطر کې د سولې په خبرو کې خځو ته محدود وند ورکړل شوې ده میرمن مشرا ویلي هغه وخت را رسیدلې چې افغان حکومت او نړیوال شریکان د خځو د حقونو د یقیني کولو په برخه کې په صراحت او ژمنه کار وکړي لازمي رادیو خبرونه اوري د اروپای ټولنې مشرانو د خپل نننۍ سرمشریزې په درشل کې پر بیلاروس د نویو بندیزونو د لګولو غواخ وکړ دا غواخ ورسته له هغه کېږي چې د بیلاروس چارواکو د ریان ایر د هوایي شرکت یو الوتکه د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا په امر په پلازمینه مینسک کې کېناستو ته اړه کړه او یو مخکښ ژورنالیست ونیو د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان دیرلن تیر شپه ناوخته پر ټوټر په یو بیان کې پر بیلاروس د هغو بندیزونو د سختولو کوښتنه وکړه چې په خاطر دی د لوکاشنکا د رژیم پر مخالفانو د ځپونکو اقداماتو لکبل لګیدلی و. د ملکی الوتکه چې د یونان له پلازمینې اتن څخه د لیتوانیا پلازمینې ویلینوس ته روانه وه، پرون د یو بمی برید د ګواښ په پلمه له هوا منحرفه او د یوې جټ جنګي الوتکې لخوا د بیلاروس پلازمینې مینسک ته سکورټ شوه، او چې پر ځمکه کېناسته نو پولیس الوتکې ته ننوتل او د اپوزیسیون فعال او خبریال رامن پراتاسویچ ونیو. په بهرنیو چارو کې د لیتوانیا د ولسمشر سلاکارې استا سکایسکی ګریتی پرون له پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
د لیتوانیا ولسمشر غوښتنه کوي چې د بلاروس رژیم د سمدستي د رامان پراتاسویچ په ګډون د الوتکې ټول مسافر خوشې کړي او اجازه د ورکړي چې ویلنوس ته سفر وکړي.
د راین ایر اجرایی رئیس مایکل اولیری د بیلاروس دا اقدام د دولت په ملاتړ د الوتکې تښتونه او دولتي شوکه بللې ده. او په متحدو ایالتونو او اروپا کې د کورونا وایرس مثبت موارد په داسې حال کې په کمیدو دي چې د واکسین کمپاین نتیجه ورکړي او لګیدلي محدودیتونه په لرې کېدو دي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لګیدلي محدودیتونه لرې شوي او په ځینو نورو کې دا اقدامات په پام کې دي. د برتانیا د روغتیا وزیر مت هانکوک ویلي دي چې دا یو راس پورز ډاډه کیږي چې هیواد د ټولبند ورستی پړاو پر لور تلای شي، او زیاته کړه چې حکومت بنند د طرح په اړه نور بحث وکړي. په متحده ایالاتونو کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو سرعت په کمیدو دی، او په داسې حال کې چې د واکسین کمپاین په چټکۍ سره روان دی، د نویو مواردو په شمیر کې له تیرو یولسو میاشتو راهیسې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته ملازه دی رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د لغمان ولی وای د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډون یو شمېر سرتیرو او پولیسو له جګړې او مقاومت پرته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښې دي. رحمت الله یار مل په خبره د وظیفوي غفلت په تور یو سلو لس تنه چې د دې ولایت د ملي امنیت او پراتفي مرستیال معلم قسیم هم پکې شامل دی نیول شوي او د تحقیقاتو لپاره کابل ته لیږدول شوي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر محتر الله خاري د طالبانو برید په شاتم بولی او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت دغه راز ویلي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات په لغمان کې روان دي. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څو لورو پر محتر لام بریدونه کړي وو. نور په دې راپورټ کې
پر محتر لام خار د طالبانو له پرونی برید وروسته د دې ولایت والی وایي ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونو بېل کومې نښتې طالبانو ته پوستې ورپرېښې دي. رحمت الله یارمل د دوشنبه پورس په محترلام خار ګرسنو یو ته ویل د وظیفوي غفلت په تورې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرسیال معلم قسیم په ګډون یو سلست نن نیولې چې کابل ته لګول کیږي.
اول ورځ پر قران الله سي شي قسم لیکل دي تاسو ټکړي دي چې زه په دې قران قسم کوم چې زه د خاورې او د وظیفي او د دیپونه خاص ساتم او د دې شوش خاورې په نن چې تک په واکه سوي نه درځلې تر ما ولته کېره د امنیت ملي د ماوین او اپراتیفي په شمول یو سل لسکس هم دا وسه کتارې دي خبرې مې کړې. لوی ترينه تغیرات راځي شل کاله مو وسه شل کاله غسبونه وکړه پیسې پیدا کړې رتبه واسطلې تر یو ځای بل ځای ورسېدل نن تک په بدفش کې نه دي سوي د تر ما تیر.
د لغمان والی دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به وضعیت ښه شي. بلخو افغان پوز وای د لنګار اولی شنګ په ګډون ګډو سیمو کې پوزي عملیات لا هم روان دي. پر محتر لام خار طالبانو برید د دې لامل شو چې د وسلوال پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیاو د ملي امنیت دوم راستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سعادت لغمان ته ولاړ شي. اوس پوزي چارواکي وایي انې وازی دا چې پر محتر لام خار د طالبانو برید ناکام کړي بلکې د ډلې ته یې درنا مرګ ژوب لاړولې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستيال فواد امان ازادي رادیو ته وویل هلته یې له تیر شپې راهیسې د محترلام خار سربیره ګڼ ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې په ګډون ښه پرمختګ لرلی دی.
په لغمان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات په شدت سره روان دي. هغه عملیات چې تیر شپه د محترلام خار په څنډو د لغمان په یو شمېر ولسوالۍ کې وشول دښمن ته مو درنه مرګ ژوبله واړوله. 50 طالبان ووژل شول او لسګونه نور یې ټپیان شول. اوس زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي.
نیروهای ما در حالت پیشروي قرار دارند.
د افغان پوز لوی درسیز جنرال یاسین زیا هم تیر شپه ویل د لغمان محترلام کې اوس امنیتي پلوه کوماندې خنانه شته او سیمه کې دوی پوځي عملیات روان دي. جنرال زیاد محترم خار د سقوط په اړه د طالبانو پلان ناکام وباله، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته وویل دوی د لغمان د سقوط پلان نه درلود. خغلی مجاهد په خبره د جګړې لپاره رئیس یې نږدې و دېرش امنیتي پوستې نیولي او دوی ته نه یوازې چې مرګ ژوبل نه ده اوښتي، بلکې ډېر شمېر مهمات په لاس ورغلي. هغه دا چې ملي دفاع وزارت یې ردوي.
و امرودل چې د لغمان ولی وای یو سلو لس هغه کسان چې په کې لوړ پوړي امنیتي او دفاعي چارواکي هم شامل دي د وظیفوي غفلت په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې کابل ته لېږدولي دي. د لغمان د ولی په وینا دوی وظیفوي غفلت ځکه کړی چې له وسلوالو طالبانو سره یې مقاومت نه دی کړی. په دې اړه چې په دغسې مواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه سره مرکه کړې، خو بیا هم د لغمان په وضعیت کېږو. همدا څو شېبې مخکې مو د لغمان د وروستي وضعیت په اړه له والي رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه او لومړی مو ترې وپوښتل چې په لغمان کې ولې حالات تر دې حده راورسېدل چې طالبان د محترلام څنډو ته ورسېږي. آیا تاسو ته دا ناڅاپي وو؟
ناڅاپي هم نه شور سوالی، د څو مودو راهیسې د مشرقي زون ټول طالبانو فوکس پر لغمان باندې وو. د ډیر وخت راهیسې د غوی تجمعات دې طرف ته زیات وو. کوشش کوي چې دوی تقریبا په هر زون کې یو ولایت په نشه کړی وو، نور ولایتو کې یا نور زونونو کې شکست خوړلی وو. په مشرقي زون کې دوی په نشه شوی ځای لغمان نو ناڅاپي نو سوالی د وخت څخه هم د دې پلانو چې ناڅاپه نه دي خراب شوی، نه به بر هم نه دي شوی. نو سوالی کې هم راغو وخت پرې څه مشکلات وو، خدا ځلې غدنې ول سوالی پېشي یوازې پر مرکز محترم باندې حمله وکړه.
وسلغمان تمرستندوی از واکونه رسیدلې دي، د تاسو فکر باندې وسل ته وضعیت څنګه دي؟
زه نن سهار د یو ولسم ټولګي د شذینه شاګردانو د مکتب څخه راغلم چې وی خپل از موین ورکول او ما د خپل فیسبوک ته طریقم د وی تصویر نشه کړی دي. نو په دې معنی چې ټولي زکوونکي خپل مکتبونو ته تللی دي او بازار ډیر عادي حالت کې دي. ټول د لغمان اوسیدونکو په روزمره کارونه باندې مصروف دي. نو وضعیت هغه د اندېښنه کم شوې ده، د شار ان شاء الله ښه طرف ته
ریږي. والی صاحب، جګړه اوس په کومو ځایونو کې ده؟ په تاسو په لغمان کې په کومو سیمو کې د محترلام نه څومره لري ده او په مجموع کې کومو ولسوالیو کې جګړې روانې دي؟
اوس موږ په تاروزي عملیات او تشکیوي عملیات دواړو باندې لګیا یو. کوشش کوو هغه شمی یا هغه پوستی چې یو ډول نه یو ډول مونږ لا څه وکړي به هغه دته ونیولای شي.
د لغمان په مرکزی مابس هم تیر شپه د بریډ یالته د ګډوډۍ ریپورتونه ورکړل شوی او په مرکزی مابس کې وسوځیت څنګه دی وایي بندیان خوب نه یوتلی؟
پر مابس باندې بریډ پر مابس ته غمر نه و، لکه په رسنیو کې چې او فیسبوک کې چې بریډ وو. مدیر د مابس اعلامیه او خبري او ویډیوي کلیپ تاسو تیر شپه ولیدل چې ټول وترمال ته ډاډ ورکړي چې حمله وکړل طالبانو. خو په دغه مابس په ساحه کې دوی سخت تلفات ولیدل. حتی نن یې په هغو منطقو کې ولسونه په شخېدو اخته دي، په دفن کېدو باندې اخته دي. نو مابس ته کوم زیان نه رسېدلی، نو کوم باندې رسېدلی دي، هر څه پر ځای دي. اسان
د تلفاتو په اړه باندې عموما په تیرو دوه ورځو کې خصوصا د محترلام په شاوخوا چې جنگونه راتاو شول، راته ویلی شي چې د تاسو تلفات څومره دي او د طالبانو څومره دي؟
مستر دا مال فوري دغه محترلام د شهر د جګړې کې موږ دوه کسه شهیدان درل او درې کسه ډېر سرسرکي زخمیان دي.
طالبانو ځینې ویډیوګانې ښودلې دي چې یو شمېر سرتیري په ظاهرا دوی وایي چې نیولیم دي، یا تاسو ځینې کسان نیول شوي دي یا تسلیم شوي؟
ځینې کسانو خود سرانه وسې پرې شوې او دوی نارارهي مرکز طرف ته وویل چې هغه د وظیفې غفلت کوونکي او بېله کومه منطقه او دلیل د پوستو د شوبونکي ترنوالي ته مرکزي ودی. ځینې کسان د امغه تشویش استعمال هم هلته پر وته پر مرکز نه دی راغلي. یوې پوسټه سرتيري د دشمن سره
د تلفاتو په اړه په دې تاسو په مطبوعاتي پانو کې د لغمان دی ولایت دی رسمي مطبوعاتي دفتر په پانو کې ځینې عکسونه خپاره شوې دي. دقیق شمیر راته نشي ویلای چې تاسو فکر کوئ چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوبله وخت دی په دغه بریدونو کې؟
شمیر نو د پاکستان د دینو شهرونو په ادیرو کې شاید معلوم شي چې هلته څومره دي او قسم اندازه رسېدلې دي. خو ترانه تلفات په کار طرف کې ورته اوسې دي. حتی دا اوس هم اجرات پر کېږي دا
د لوړپوړو چارواکو په شمول یو لړ نظامیان تاسو ورته اشاره وکړه چې د وظیفوي غفلت په تور باندې نیول شوې دي. د دغه پاړه کله وضاحت راکې په دې کې تر کومه کچې پورې کسان شامل دي او آیا تاسو په دوی دا تور لګوي چې وظیفوي غفلت کړي او کنه له طالبانو سره جوړ جاړه کړي یا دا تورونه فرق کوي؟
تقریبا یو سل لس کسان ترتیب او حتی د ملي امنیت ریاست د معاون فساد کسان پکښې کې دي. اکثریت یې وظیفوي غفلت دی او د پوستې بېل دلیل پرېښول خپل ملي خیانت دی. نو ملي خیانت او وظیفوي غفلت په تور باندې اکثریت کسان یې ورته وي.
لغمان نه د کابل جلال آباد لویه لاره تیریږي. دا لاره کابل پاکستان هند سره وصله یي، یعنی معنا دا چې ول مهم لارو د افغانستان لپاره. د دغه لارې د امنیت وضعیت وسنګ دی او تاسو څومره ډاډمن یې چې دا لار به پرانیستي او د تاسو په کنټرول کې؟
لارې کې اوس څنګه د مال سنځ نه د پیښه شوی لارې کې زموږ قوتونه د فرزای دی او هیڅ نه وسنځ نه سره زرهاو کسان پر همدې لار باندې روزمره تک راځي کوي او تاسو هم هیڅ ډول بد خبر تر دا مره پرې نه دی اورېدلې. په دې معنی چې لاره کامل نه زموږ د قوتونو په کنټرول او واکې ده او ان شاء الله څنګه به نه پېښې.
د لغمان ولایت د ورستي وضعیت په اړه د لغمان والی رحمت الله یارمل سره مرکه وکړه. څنګه چې مو واوریدل یارمل وویل چې د وظیفوي غفلت او د ملي خیانت په تور یو سلو لس کسان نیولي چې پکې امنیتي او دفاعي لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. د هغه په وینا د ملي امنیت او پراتفي مرستیال محلم قاسم هم په همدغو کسانو کې دی چې د په وینا له مقاومت پرته پوسټ پرخې دي. وړاندې به په دې اړه چې په دغه سیمواردو کې د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له یو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره غږېدلی یو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په دې اړه چې په دغه سیمواردو کې چې د لغمان ولی یادونه وکړه چې یو سلو لس کسانې د وظیفوي غفلت په تور نیولې دي، د افغانستان پوځي تعلیم نامه څه حکم کوي، د امنیتي او دفاعي چارو له پوهو د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر سره مو مخکې مرکه وکړه. په پایل کې ښاغلی وزیري د هغو کټګوریو یادونه کوي چې په پوځي تعلیم نامه کې ورته سزا ټاکل شوې ده.
چې څوک د داسې یو عمل سره مخ کیږي د تعلیم نامې لمخې کټګوري لري، لومړی هغه کسان چې دوی امکانات نه لري یا د فشار په نتیجه کې شاته راځي یا دښمن ته تسلیمیږي، دوی ته جزا نه ورکول کیږي ځکه چې دوی د فشار په نتیجه کې شاته راغلي دي او یا دښمن ته تسلیم شوي دي. دویم ډله دا دي چې دوی امکانات لري، فشار دومره زیات نه دی خو دوی خپل باندې ازه خوشی کړي وي، شاته راغلي وي، دوی ته جزا شته دي، دوی به تنبیه وي چې رتبه تر نه واخیستل شي او د خپل چوکیو نه عزل شي، یعنی تبدیل شي، وړي به چوکي ورکر شي او که ګناي پکې ډیر وي ځینې ته حتی بندیخانه ته ولېږل شي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې دوی ټول امکانات لري خو وسلې او ټول شیان دښمن ته تسلیموي او دوی به د وسلو نه شاته راځي. نو دغه ډله خلک باید محکمې ته لاړ شي او په محکمه کې دوی ته جزا ورکړل شي او حتی وسلیم ور باندې تاوان شي. څلورم هغه ډله خلک دي چې په دې جګړې په ډګر کې د قومندان امر ونه مني، چې قومندان یا امیر ورته امر وکړي چې تاسو په دې موضوع کې اوسئ، جګړه وکړي او قومندان دوامدار امرونه ورته کوي، دوی امر ونه مني او په خپل سر باندې راوتخديږي یا شاته راشي یا ډګر خوشي کوي. دوی باندې باید سرایي محکمه دایره شي، حتی ډېرې سنگینی جزاګانې چې دایمي بند او حتی تر اعدام پورې کېدې شي چې دوی باندې دا جزا تطبیق شي. یعنی دا کټګوري لري پاره کټګوري کې برابر وي د محکمې له حکم سره، کای ګناي تقدیره کم وي انتباهي جزا ورکول کیږي او کډېره زیات وي په کټګوري باندې تقسیمیږي امر خپل جزا ګوري.
بله، د لغمان د پیښې په ارتباط د لغمان ولی وویل چې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. تر اوسه پورې خدا هم ثابت نه ده چې هغه کټګوري چې تاسو یادونه وکړه چې دوی ولې مقاومت نه دی کړی. په وروستیو کې موږ په ډیرو ولایتونو کې د دغه شی شاهد ولو. فکر نه کوئ چې چیرې دغه سی وضعیت دوام وکړي له پوسټو څخه خلک کوز یو مقاومت به ونه کړي؟
زه یو خبره درته کوم چې د دښمن له خوانه رواني جګړه ده، په ډیر شدت باندې جریان لري. دې ته باید موږ دولت وسلوال پوز دفاعي امنیتي ځواکونه ډېر یا مشران ورته ډېره توجه وکړي
د دوښمن د رواني جګړه شند کی او خپل باندې د هغه پر ضد باندې رواني جګړه پیل کی. دا د سرتیرو پر روحه باندې ډیر بد تاثیر کی چې څوک موزی خوشی کی او شاته راځي او غلطه وسلی او هغه دوښمن په لاس کې لویږي او بیا ټول په قوت باندې ځي او موزی غاڼې نسی. د دې باید مخه ونیول شي په هر شکل چې کیږي باید مخه ونیول شي.
موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په ډیرو هغو پوستو کې چې ورسته سقوط کړی دی سرتیرو شکایت درلود چې ورته توجه نه کیږي، مهمات نه ورسیږي، نور ازوقه خوراکي مواد نه ورسول کیږي. که داسې یو وضعیت په پوستو کې وي او له هغه پوستو دوی راوځي او خوشی کوي، آیا دا وظیفوي غفلت دی، خیانت دی، په کومه کټګوري کې راځي؟
نه اصلا خبره دا ده چې ما خو مخکې درته وویل چې کچېری فشار وي، دوی امکانات ونه لري، وسلې ونه لري، مهمات ورسره خلاص شوي وي، ډوډۍ ونه لري او وسلوال پوز یا حکومت نشي کولای چې دوی ته اکمالات وکړي، نو دوی کولای شي چې پر شا باندې راشي. دوی ته نه خیانت دی نه غفلتي وظیفوي وي، دوی مجبور و مکلف دي چې دوی شاته د خپل قومندان په امر باندې راشي. مګر دا څنګه چې وتختي کې دوی باید ورو ورو شاته راشي، پوځي په موزي باندې ونیسي او عملته په هغه ساحه کې موجود وي تر څو چې نور قواوې ورورسيږي د هغوی سره ملګري شي. مګر کده سی وی چې دوی هر څه امکانات لري، وسلې، مهمات هر څه لري، هغه پریګري یا دښمن ته تسلیمي، شاته راځي، دا نو بیا غفلت وظیفوي نه، حتی خیانت دی.
تاسو خو د افغانستان دغه اوسنی امنیتي وضعیت له نږدې څارئ، مخکې مو هم هغه تجربه کړې ده په افغانستان کې د نجیب د دورې وروستي وختونه، هلته هم په لیکو کې داسې یو حالت راغی چې پوسته یو په بل پسې مجاهدینو ته تسلیمېدلې. آیا د دې خطر شته چې دغسې یو وضعیت بیا هم تکرار شي؟
خبره دا ده چې د ډاکټر نجیب الله وخت د اوس وخت سره لږ فرق لري. هغه فرق په دې کې دی چې هغه ته شوروي اتحاد مات شوی او شوروي اتحاد قطعاً نه مالی، نه تسلیحاتی او نه سیاسی او نه نظامی مرسته د افغانستان دولت سره نشوه کولی. کاملا په جهان کې یوازې شوروي اتحاد چې د افغانستان د دولت سره مرسته کوله هغه هم مات شوی و، نور یې مرسته نشوه کوله. اوس هم اوس داسې دی چې د امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کوي ټول ژوندي دي، ټول شته دی، پر ځای دي او خپلې وعدی کوي چې موږ مالی مرسته هم کوو، تسلیحاتي مرسته هم کوو، سیاسي او نظامی مرسته هم کوو او حمایت هم کوو. نو د هغې سره دا فرق لري، نو ځکه چې نو داسې حالات سره د افغانستان وسلوال پوځ نه مخ کیږي چې ټول کاملا مایوس شي او د دې نه چې موږ سره شاته ډوډۍ نه لرو، وسلې نه لرو، مهمات نه لرو یا ملاتړ نه لرو. نو د هغې سره دا ستر فرق دی. خوب باید پار شوه چې وي، باید توجه ورته وشي. رواني جګړه د فزیکي جګړې نه سخته ده. په رواني جګړه کې خلکو نه لیونیان جوړوي، په فزیکي جګړه کې به یو سړی ولګیږي مړ به شي، مګر رواني جګړه سړی ټول ملت لیونی کوي. په دې کې باید زموږ رهبری، زموږ حکومت، زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو مشران باید ډېره توجه وکړي چې خدای نه خواسته انګیزه خراب نه شي، د زموږ اتل وسلوال پوځ د دوی انګیزه خراب نه شي، مورال خراب نه شي. دې ته باید ډېره توجه وشي، اکمالاتو ته یو ترڅنګ ودرېږي او په خپل په مطبوعاتو کې دې ته توجه وشي تر څو چې د دوی انګیزه خراب نه شي.
د امنیتي او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی وایان جنرال دولت وزیری وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف د اداري او ازادي رادیو ګډ خبرونه او د غراز بل د سپورت خبرونه مهیروي. خو بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د خوست د لرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تېرو دوو لسیزو کې د رغونې په برخه کې ورته تقریبا هیڅ کار نه دی شوی. دوی د غراز په یوې غونډه کې دا یادونه هم وکړه چې د پرمختیایي پروژو په پلي کېدو کې له افغان حکومت سره، له حکومتي چارواکو سره ولس هر ډول همکاري ته چمتو دی. نور په دې رپورټ کې
په خوست کې د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي او قومي مخور وایي چې په تېرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی د سیمو بیا رغونې او د خلکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو برابرولو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی په ځانګړي ډول سپیره، موساخیل، صبری او ځاځي میدان هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ډېره له انکشافي پروژو محرومې پاتې شوي دي. د شنبه په ورځ د شمال دوه مند ولسوالۍ اوسیدونکي ګلناصر زدران آزادۍ راډیو ته وویل
مې غوښتنه دغه باید یو کلینیک پنځه بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي او بل شل کوله کېږي چې د ځمکې پړ مې منظور کړی دی چې هغه دی او دغه دی داسې درې سپره مېته نه منظور شو، زراعت هیڅ فکر نه شو او بل د مې په منطقه کې د اړیم شنینه دي چې یو کس به په یو ورځ کې یو ونه لړنګوله هغه کس نن سبو سل ونه لړنګوي.
د شمال دوه مونده د څنګلوري سپيري ولسوالۍ قومي مشر میر بادشاه وایي په دې ولسوالۍ کې امنیت نسبتا ښه دی، خو له ملي پیوستون پرته نور بیا رغونه پکې نه ده شوې.
د حکومت دولت طرفه یو مخ ده ډېره پاملرنه نه ده شوې، بغیر د ملي پیوستون پروګرام نه چې په 2004 کې شروع او تر 2009 پورې څه سربندونه څه برک او څه مطلب نور شینه جوړ شو، په اوسنی وخت کې داسې پروژې نه دیدل شوې. موږ ارزو دغه د خواهشم ده چې د اوسپره ولسوالۍ د پوره د مکاتب او د ستامه او د سړکو په مورید توجه وکړي.
د صبری یو او یعقوبی ولسوالی چې د خوست له نسبتا نام نو سیمو څخه ګډل کیږي یو قومي مشر ملک حفیظ الله صبری وویل
انکشافي پروژې نه څوک ممانعت کوي، د کوم سپینګیری ځوانان مدني فعالان ټول د دیسرا په دې کې ونډو خولي او کوم کو سره ان شاء الله په خړ ډول بدات تطبیقيږي او ضرورتونه مو ډیر دي. بس اولنۍ کور موږ دغه د چې موږ ملي پیوستون کور کړه د نور د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه نه درغولي که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په زموږ را پروژې په ښه کیفیت یاکو د بیا ترمیم دی پورا دولت موږ سره کومه کونه کې موږ خپل پندام جوړولای شو.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو مدني فعال محمد شفیق وویل تر اوسه دا لري پرته ولسوالۍ حتی داسې روغتیایي مرکز نه لري چې بیمار پکې یوه یا دوه ورځې بستر شي.
انکشافي کورونه شي دي سرګینو شو پړره هدومنه نه راکې څومره ځاځي میدان دی خلکو قرباني دی موږ ته یو داسې کلینیک هم نه لرو چې هغه کې دی یوه دوه ورځې مریض بستر شي هغه استفاده دی شي. دویم دا چې موږ پلون ته ضرورت لرو هلته پلون نشتا د مرې په برخه کې هیڅ کار شوی دی الحمدلله، خو د سربندونو او د اوبو ظاهروي بندونه خاصتن په روغتیا برخه کې کلینیکونه شفانی موږ به نه لرو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پاتې شوي ولسوالۍ به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ولسي تړون په ملي برنامه کې شامل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل
په عموم کې ولایتي اداره متوازن انکشاف ته ژمنه ده او موږ لرو پرتو ولسوالیو ته هم په دې برخه کې پاملرنه کړې او موږ وکولای شول چې د کلیو او پراختیا محترم وزارت سره د خوست ولسوالی پلیدنه کې موساخیل ولسوالی، کلندر ولسوالی، ځاځي میدان، سپیره او هغه ولسوالی چې د انکشاف څخه وروسته پاتې دي په ولسی تړون برنامه کې شامل کړو چې پراتونکو شپږ میاشتو کې به ان شاء الله چې د په انکشافي برنامه کې شامل شي.
کله هم د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د خوست ولایت امنیت نسبتا ډاډمن دی او خلک د پرمختیایي پروژو په لیکدو ته نه یوازې لیوالتیا لري بلکې په پلیکدو کې مرسته کوي. خو بیا هم د دې ولایت په نیمایي ولسوالیو صبری او یعقوبی، تریزی، علی شیر، موساخیل، قلندر، سپیره او شمال دوه مونده کې د پام وړ پرمختیایي پروژې نه دی پلی شوی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ایتالیا د 2021 کال د یوروویژن د سندرو سیالي وګټله. ټول اروپا د سندرغړو او هنرمندانو تکړه ډلو د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې چې فائنلي وړم ورځ وشو برخه اخیستې وه.
اروپا چې ګڼ خلک یې تیر یو نیم کال د کرونا وبا په خاطر غمجن وو د یوروویژن د سندرو له سیالیو تود هرکلی وکړ. د سکندناویا له لوړو سړو سیمو نیولې د ختیځې اروپا تر څنډو د بیلابیلو هیوادونو تکړه سندرغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
<تص->
د یوروویژن فائنل سیالی د هالند په روتردام ښار کې وشوه. شاوخوا 3.5 زره نندارچیان ورته ناست وه. په ټلویزیون بیا د یوروویژن سیالۍ په ژوندۍ توګه تر 200 میلیونه کتونکي لري. د ایټالیا او سویس د سندرغاړو ټیمونه په فائنل کې سره مخ شوي وو او هر یوه یې د اتلولۍ دعوې درلودې. بالاخره ایټالیایي سندرغاړو چې د راک موسیقي وړاندې کړې وه اتلولۍ وګټله. دا له 1990 کال راهیسې د یوروویژن د سندرو په سیالیو کې د ایټالیا دریم وار اتلولي وه. ایټالوي سندرغاړو له کرونا وروسته نړۍ ته د نیکمرغۍ هیله وکړه. د ګروپ مخکښ سندرغاړي دامیانو ډیوید له اتلولۍ وروسته وویل، موږ ټولې اروپا او ټولې نړۍ ته یوازې دا وایو چې راک او رول هیڅکله نه مري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسې.